امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړی برخه اورئ. په خپرونه کې به واورئ، افغان پوځیان وایي چې د ولسمشر غنی د حکم په اساس یې پرون د اوربند رعایت کړی دی، او جنرال باجوه کابل ته د سفر په مهال د جمهور رئیس غنی او د افغانستان امنیتي ادارو د چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په پلي کېدو خبرې کړې دي. درنو اوریدونکو، په دې حق رپورټونه د خبرونو رساوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
او دا د اوس پام کړی د خبرونو لنډیستا. ناټو د طالبان نه غوښتي دي چې تور باندې احترام وکړي. پرون د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله سره کتلی دي، او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د عراق په شمال کې د کوردی بلتون غوښتونکو په مرکزونو د نظامی یرغل اعلان وکړ. او دا هم د خبرونو تفصیل. د ناټو سازمان د طالبانو نه غوښتي دي چې د اوربند درناوی وکړي. د ناټو عمومي منشي په روم کې د ایټالیې د صدر اعظم سره په یوې غونډې کې هیله څرګنده کړې چې دغه اوربند به په افغانستان کې دوامدارې سولې ته زمینه برابره کړي. په داسې حال کې چې پرون د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د اوربند لومړنۍ ورځ وه، وسلوالو طالبانو د فاریاب او غزنی په ولایتونو کې بریدونه کړي دي، او د افغانستان د قواو نه څو کسان مړه او زخمي کړي هم دي. پرون د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان د امنیتي ادارو د چارواکو سره د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په پلي کېدو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج مشر په داسې حال کې کابل ته تللی دی چې د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو سره د اعلان شوي اوربند په لومړنۍ ورځ په یو شمېر ولایتونو کې جګړې هم شوي دي. د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه پرون په کابل کې د اجرائیه رئیس عبدالله او د امریکا د ناټو او د ناټو د قواوو د قومندان جنرال جان نیکلسن سره هم کتلې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په عراق کې د کوردی بلتون غوښتونکو په مرکزونو د نظامی یرغل اعلان وکړ. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې هلته په ترکیه کې یوه میاشت وروسته ملي انتخابات پیل کیږي. ښاغلی اردوان د انتخاباتي مبارزې په یوې غونډې کې ویلي چې د قندیل سیمه به زموږ خلکو ته نور د تهدیدونو او د وحشت سیمه نه وي. د عراق په شمال کې د قندیل په غرنیو سیمو کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی مشرانو د څو لسیزو راهیسې د ترکیې په جنوب کې د کوردانو د خودمختاری لپاره په مبارزې لاس پورې کړی دی. د دوشنبې د ورځې راهیسې د ترکیې جنګي الوتکو د قندیل په قندیل بمباری شروع کړي، مګر د ځمکنیو عملیاتو په باب لا رپورټونه نه دي خپاره شوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د وړوکي اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا د امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده. امریکا لا پخوا د طالبانو سره د مستقیمو خبرو په باب د هغوی غوښتنه رد کړې وه، او طالبان د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ته هڅولي وو. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو مهم مشاور لیزا کورتس ویلی دی چې موږ په خبرو کې ګډون ته تیار یو، مګر د افغانستان د حکومت او د هغه ملک د خلکو نمائندګي نشو کولای. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د امنیت ضمانت ورکړې، او د شمالي کوریا مشر وعده کړې ده چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړ توګه غیر اټومي کړي. دواړو مشرانو دغه وعده په سنگاپور کې په تاریخي عالی غونډې کې کړې دي. د وادو د پوره کول د پر وروستۍ نیټه نظر ټاکل شوی، خو ویل شوي چې په دې کارونو د سو میاشو په دې خبرې روانې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل چې په جنوبي کوریا کې به امریکایي فوجیان چې شاوخوا 10,000 دي د اوس لپاره پاتې وي، خو زیاته کړه چې ګډ نظامي تطبیقات به نه کوي. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دا نظامي تطبیقات پرونکي دي او هم پې په میلیونونو ډالره مصرف راځي. ساکال د یخ په سر د واشنگتن د هاکی ټیم د قهرمانی جام چې د سټینلی په نوم یادیږي وګاټه. دا د دغه ټیم د تاسیس نه وروسته تر اوسه پورې چې څلور څلوېښت کاله پرې تېر شوي دی اول ځل دی چې دغه مقام ته ځان رسولی دی. د دغه ټیم غړو په هغه مارش کې چې د امریکا د کانګرس د ماڼۍ نه شروع او د واشنگتن د یادګاري سلی پورې دوام پیدا کړ برخه اخیستې وه. د دغه ټیم علاقمندانو د دغه ټیم کم کمیسونه پتن کړي وو او خوشحاله یې کولې. د واشنگتن ډی سي د ښار خلکو د 1929 کال نه وروسته بیا دغه شان د مسلکي سپورت د جام د ګټلو خوشحاله یې نه وې کړې. په دغه کال کې د واشنگتن د ریډسکن د فوټبال ټیم د قهرمانۍ جام ګټلی و.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته، د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال باجوا کابل ته د سفر په وخت د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د امنیتي ادارو د مشرانو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د عمل د پلان د پلي کېدو په حق باندې خبرې کړې دي. په موکړې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د جمهوری ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غک اشنا راډیو ته ویل چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د سه شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال پارک کې د جمهوری رئیس محمد اشرف غنی او د افغان امنیتي او دیپي ادارو د مشرانو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د لاسلیک شوي عمل پلان د پلي کېدو په لارو چارو خبرې کړې دي.
هدف سفر لوی درستیز
د پاکستان د لوی درستیز د سفر هدف او کوم لید کاته چې د افغانستان له چارواکو سره لرلی په دې باندې بناوي چې څنګه مونږ کولای شو د عمل پلان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاستیک شوی وو څنګه ورته عملی او تطبیقي جنبه
ورکړو.
دغه څخه په خبره شوی اعلامیه کې هم ویل شوی چې په دې کتنه کې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان د تطبیق او اجرا کېدو، تروریزم سره په مبارزه، د افغانانو په ملکیت او مشروعیت د سولې په مذاکراتو او د تاریخوالي په کموالي مفصل بحث شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر میاشت سولې او پیوستون لپاره په لاسلیک شوی د عمل په پلان کې د افغانانو په مشروعیت او ملکیت د سولې بهیر، تروریزم سره مبارزه، د تاریخوالي د کچې کموالي، امنیتي او سیاسي همکاري او اقتصادي پراختیا په برخو کې د او هیوادو ترمنځ د همکارۍ مسلې شاملې دي چې د همکاري به د ګډو کاري ګروپونو له لارې تنظیمېږي. د پاکستان د پوز ویان آصف غفور د خپل ټویټر په پاڼه کابل ته د جنرال باجوا سفر په اړه ویلي چې جنرال باجوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي بلنه افغانستان نه لیدنه کوي. جنرال غفور د سولې په برخه کې د افغانستان، امریکا او ناټو د هڅو د بریالیتوب هیله هم کړې ده. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې وسلوالو طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند نن لومړۍ ورځ ده. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان د لومړۍ ورځې څو ساعته دمخه یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مرکزونو او پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه په دغو بریدونو کې 18 افغان امنیتي کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 30 نور ټپیان شوي. طالبانو دغه بریدونو په ترڅ کې د فاریاب د کوهستانات ولسوالۍ چې په لولا شم مشهوره ده د څو ساعتونو لپاره د افغان ځواکونو نیولې وه. همداشان طالبانو روزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې ده. طالبانو تېره شپه د غزي د مکر ولسوالۍ پر مرکز او هم د سریپول ولایت د سید په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایان جنرال محمد رادمنش هم په فاریاب، سریپول او غزني ولایت کې جګړې تاییدوي. جنرال رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې فاریاب او غزني کې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د عملیاتو پر وړاندې تروزی عملیات هم کړی دي. جنرال رادمنش ویل چې که سم افغان ځواکونه اوربند ته ژمن دي، خو په عین حال کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره هم پوره چمتووالی لري.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان آتش بس
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت اوربند اعلان کړی او موږ دغه اوربند ته ځان پابند ګڼو. خوشمنتیا په دې معنی ده چې موږ د ټولو احزاراتو سره د ټولو هغو تحرکاتو پر وړاندې چې د ملي حاکمیت او ملي ګټو پر خلاف وي ودریګو.
طالبان هم د کوچنی اختر په لومړی ورځ افغان امنیتي ځواکونو سره یو درې ورځنی اوربند اعلان کړی. دا په تیرو ولس کلونو کې لومړی ځل دی چې طالبانو په رسمي ډول افغان امنیتي ځواکونو سره یو درې ورځنی اوربند ته غاړه ایښې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون ګڼي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مامور او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده د ګلی چې دا اوربند به ښکېلو خواو ترمنځ نورو اوربندونو ته هم لاره پرانیزي.
زه فکر کوم چې دا یو پیلامه ګڼل کېدی شي، یو نوی حالات خو یو مثلا دلته ډیر مهم دی هغه هم باید په نظر کې ونیول شي چې افغان حکومت هم په دې توجه وکړي چې د ملي اردو او پولیسو تلفات ډیر زیات دي. د دې مخنیوي لپاره باید دوی یو بل ګام اوچت کړي او هغه دا دی چې دواړه خواوې لا عقل ته اوربند کړي خو په جنګ کې خپل اسیران ونه وژني، ځکه چې دا هم یو ډیر لوی ناورین دی په افغانستان کې.
ټاکل شوي دي وسوال طالبانو سره د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند د کوچني اختر د 15 ورځې پورې
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
افغان پوځیان وایي چې د ولسمشر غنی د حکم په اساس پرون د اوربند رعایت ورکړی او په طالب وسوالو بریدونه نه کوي. زبیح الله غازی رپورټ رالیږلی.
دغه حکومتي سرتیرو نننې سهار لګنو هیلو او د اوربند لغک سره پیل کړي. د ټوپک شپېلې زولندې نیولې او د پاخو مرداس پینګيره د تیر پیر د امن کیسی ورته کوي. د ننګرهار په سرخروت کې د مارغونډي پونم دغه سیمه کې د پاخه سرک پچنډه ده، خو د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن د ترخی جګړې سنگرونه پکې تاو دی.
مونږ په دغه نن خوشاله چې د دشمن کومنګ باندې ګډه زمو کې مونږ په اسانی ور باندې د اشرف غنی دی مونږ ولسمشر دی ویان له خاطر چې هغه یو هغه کړی دی مونږ کوي چې خپل تر هغه وخت پورې چې مونږ ډزې ونه کو چې دا خلک مطمئن شي چې یعنی د دې خپل د ولسمشر دوی خپل هغه فرمان مني.
جالب دا چې د همدغې پوستې ساتونکي د سولې سمبول کوتر امپالی او وایي د سنگر هر یاري له جګړې ستړی دی او د سولې په تازه غږ پسې د ډېرو هیلې غوړېدلې دي. دا په سرخروت کې د محلي پولیسو یوه بله پوسته ده، هغه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خط مورچلې بولي. یوه عسکري د اوربند په ویاړ د ټوپک شپېلې کې ګل ټومبلې. د سرخرود د کلسو په سیمه کې د سیمایزو پولیسو دا پوستا د جګړې لومړی کرخه ګڼل کیږي. همدا دوه ورځې وړاندې مو وسلوالو طالبانو په همدې پوستا خونړۍ جګړه کړې او دا ځای د راکټ په یوه مرمۍ کې نړېدلی دی. خو نن د پولیسو وضعیت یو څه آرامه دی او وایي اوربند ته هیله مند دي. که دښمن پې مخامخ جګړه نه کړي نو دوی نه ولي
د نورو ورځو په نسبت دا ورځ ځکه موږ ته ښه چې نه مخالف ډس کوي کومې ساحل او نه مخالف راځي دی خواته، او په نورو ورځو کې داسې ورځ به نه وه چې په موږ باندې مهنداخ ونه کوي او موږ سره به جنګ ونه کوي.
خو سولې ته په عامه کچه د خلکو هیلې بیخي ډېرې دي. په وطن اوږدې جګړې د دغه کروانګر ګڼ خپلوان تر خاورو لاندې کړي، وایي له خوښۍ به وژاړي خو که امن شي.
مونږ خدا غواړو چې وطن کې سوله راشي، خپل هغه ته سولې ته هغه لرو چې مونږ سولې ته ضرورت ده. سوله راشي، وطن کې امن راشي، وطن ته خدمت وشي، دغه مونږ هیله ده ډېره.
افغان ولسمشر له ویشتمې روجې د اختر تر پنځمې، خو طالبانو د اختر په اولو درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو ډېر خلک دغه چاره د سولې د راتګ نښې ګڼي.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر جمهور رئیس ترامپ او د شمالي کوریا مشر پرون تاریخي سند لاسلیک کو. پاموکړی دی رپورټ ته.
People are going to be very impressed.
خلک به ډیر زیات خوشاله شي او مونږ به نړۍ دی خطرناک او لوی جنجال حل رامنځته کړو. زه د خاغلی کیم نه منندویم. نن مو زیات وخت ګټ تیر کړ، ډیر جدي وخت، او باید وایم چې د توقع زیات مونږ دواړو ته ډیر ګټه ورو.
او کیم جونګ اون ویل تیر په هیر او نړۍ به لوی بدلون وویني.
مونږ تاریخي لیدنه وکړه او تیر مو په هیر کې حساب کړل. مونږ به تاریخي سند هم لاسلیک کړو. نړۍ به یو لوی بدلون وګوري.
دواړو ترامپ او کیم د لیدنې په ارتباط د یو بل نه مننه وکړې، او ترامپ خو حتی دا یادونه وکړه چې هغه به په سپینه ماڼۍ کې کیم ته د ورتلو بلنه ورکړي. تر موافقه لاسلیک کولو وروسته کیم جونګ اون په دې خبرې تاکید وکړ چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به اټومي وسلې د منځه وړل کیږي. جمهور رئیس ترامپ ویل شمالي کوریا باید دا کار کولونه په خوا کړی وي.
نن د یوې ستونزمنې پروسې پیل دی چې په رڼو سترګو به یې ووینو، خو د سولې دپاره هر څه ډول هڅې تل ارزښتناکه دي. په ځانګړې توګه په دې موضوع کې دوی باید دا کار کلونه پخوا کړی وای. دوی باید دا ستونزه کلونه مخکې حل کړی وای، خو موږ یې نن حل کوو.
تر رسمي لیدنې وروسته نن ناوخته جمهور رئیس ترامپ په سنګاپور کې د همدې لیدنې په هدف زرګونو نړیوالو خبریالانو ته په خپل خبري کانفرنس کې ویل دا تاریخ په وار وار ثابته کړې ده چې دښمن اړخونه کیدلی شي، خو دوستان هم جوړ شي.
Most importantly, I want
زه د خاغلی کیم نه مننه کوم چې د خپل ولس د ویروخانه راتلونکو لپاره لومړنی ګامونه پورته کړل. زمونږ دا به ساري لیدنه چې د امریکا د یو جمهور رئیس او د شمالي کوریا د یو رهبر ترمنځ کیږي لمخې ثابتېږي چې ریښتینی بدلون ممکن دی.
ترامپ وی راتلونکو کې به د شمالي کوریا د مشر سره څو ځلې نورم لیدنه وکړي.
کیم یو ښه او هوښیار شخصیت دی، ښه طبیعت لري او یو ښه مرکچی دی چې د خپل ولس په استازیتوب مذاکره کوي. ډیر مهم او ډیر هوښیار مرکچی دی. مونږ یو فوق العاده ورځ لرله او د یو بل او د خپلو هیوادونو په باره کې مو ډیر څه زده کړل.
د ټرمپ په وینا د شمالي کوریا مشر ورته وویل چې پینګ یونګ د خپلو توغندیو جوړولو یو لوی ځای د منځه وړي.
چیرمن کیم از
کاغلی کیم راته ویل چې شمالي کوریا د مخه د توغندوی د ازموینې یو مهم ځای لمنځه وړي. دا ټکه زموږ په لاسلیک شوی سند کې نه دی ذکر شوی. موږ په دې خبره د موافقې تر لاسلیک وروسته تفاهم ته ورسیدو. دا لوی خبره ده، هغه توغندی چې دوی ازمویل او صاحب ډیر ژر لمنځه یوړل شي.
کیم جونګ اون د جمهور رئیس ترامپ سره د سند تر لاسلیک وروسته د سنټرو سالو جزیرینا د خپل هوات
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
هم د دغه غونډې په حق لا چی په سنگاپور کې وشو، امریکا غږ د لومړي ځل لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ سره ځانګړي مرکه کړي. د خبریالې کریټاون سیسټرون د ولسمشر ترامپ نه پوښتي چې د کیم سره په کوم مسایلو بحث کړي او راتلونکي اقدامات به سوي. هغه ورته په ځواب کې وویل،
great personality
هغه واقعاً د ښه شخصیت خاوند دی. هغه ټوکی هم دی خو په عین وخت کې ډیر هوښیار دی، یو ډیر ښه مرکچی هم دی. پر هغه خپل خلک ګران دی، هغه څه چې زه پرې حیران نه شوم. خو هغه د خپلو خلکو سره مینه لري. زه مطمئن یم چې موږ د یوې غوره هوکړې پر پیل کار شروع کړ. موږ به شمالي کوریا غیر اټومي کړو، ډیر ژر به پیل شي او موږ به د نورو شیانو د ترسره کېدو شاهدان هم واوسو.
تاسو د بشري حقوقو مسله هم شریکه کړه، دا هغه خبرګون څه و؟
ډیره خوا، خو موږ شاوخوا نوي سنه بس پر اټومي بې وسلې کم ونیوو. د بشري حقوقو په ګډون موږ پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې.
کیدای شي د سانې شاته خبرو په اړه معلومات راکړې. آی تاسو هغه او هغه تاسو ته کوم ضرب الاجل وټاکه څو شول؟
نه، ضرب الاجل نه و. موږ د درې میاشتو لپاره هوکړه وکړه او په دې موده کې به د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون چې واقعاً غوره کار یې کړی د استازو په کچه کار وکړو. بنان موږ ښه وخت لرو او نن هر څه له پیله ښه و. تاسې پوهیږئ چې ما د 15 ساعتونو راهیسې خوب نه دی کړی. دا ډېرې اوږدې خبرې وې خو زه واقعاً پرې ویاړم. دا د یوې پروسې پیل و. تاسې پوهیږئ چې ممکن په جګړې پای ته رسېدلی وای او د میلیونونو کسانو د ژوند په بیه تمام شوی وای. تاسې شمالي کوریا ښه پېژنئ. سویل 28 میلیونه نفوذ لري. دا ممکن د میلیونونو کسانو په وجل کېدو پای ته رسېدلی وای. خو موږ غواړو د هر څه په یوې هوکړې پای ته ورسوو.
زمونږ د ځواکونو په اړه څه وایاست؟ آیا هغوی په سهیلي کوریا کې پاتې کیږي؟
هو، هغوی به هلته پاتې وي. موږ په دې اړه خبرې ونه کړې. موږ غواړو چې د جګړې مخه ونیسو، کومه چې ډېر لګښت لري. تاسې پوهیږئ چیرې یو. فکر کوم دا نظامي مانورې ډېرې تحریکونکې دي او ډېرې ګرانبیه هم دي. خو تر هغه وخته چې موږ خبرې په ښه نیت روانې وي، موږ به پوځي تمرینونه ونه کړو.
څه فکر کوئ چې هغه ستاسو په اړه څه فکر کړی وي؟
فکر کوم د هغه زه خوښ شوم او هغه زما خوښ شو او زه د تاریخ څخه خبر یم او په دې ټول پوهیږي چې هغه یو ډیر سخت سړی دی. هغه که هر رنګ وي او که هر څومره سختی کړی وي، موږ دواړو ډیر ښه وخت تیر کړ. هغه هوښیار دی، د خپل ولس او هیواد سره مینه لري. هغه د خپل هیواد لپاره ښه راتلونکی غواړي او د همدې لپاره دا کار وکړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د شمالي کوریا او د امریکا د دوانو هیوادونو مشرانو د ملاقات په سرنګوالي په ګټي او تاوانونو مو د امریکا غږ د راپورټ ستاسو لپاره ژباړلې. تاسو ته دراو
چې د بهرنیو چارو وزیر وانګي د ولسمشر ترامپ او شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ په سنگاپور کې تاریخي غونډه په دې نامه چې یو نوی تاریخ منځ راولي وستایله.
متحده ایالات او شمالي کوریا له تیرې نیمې پیړۍ نه زیاتې مودې راهیسې د نزاع او دښمنۍ په حالت کې ول. نن د دواړو هیوادونو مشران سره په برابره کچه خبرو ته کیناستل دا ډیر مهم او مثبت کار دی او نوې تاریخ جوړوي. البته چین د دې خبرې ملاتړ کوي ځکه دا بالکل هماغه څه دي چې مونږ ورته سترګې په لاره وو او هڅې مو ورته کړې وې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په پیکینګ کې د خبری کانفرنس په ترڅ کې دا هم ویل چې چین هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي مشران بل مداخلو نه ځان خلاص کړي او ستونزې به اوارې کړي.
په دې توګه به هغوی وکولی شي چې د غیر اټومي کولو پر بنیادي ګامونو د کوریا په ټاپو وزمه کې توافق ته ورسیږي. تر هغې وروسته د کوریا په ټاپو وزمه کې یو امنیتي میکانیزم تاسیس کړي. مونږ هیله من یو چې هغوی د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره پاخه ګامونه اوچت کړي.
کیم جونګ اون د سنگاپور کانفرنس ته د چین په 240 بوئنګ الوتکه کې سفر وکړ. چین غواړي د دوی ګټې په هر ډول مذاکراتو کې خوندي وي. په دې کې چین نه غواړي چې وداسې متحده کوریا مای تراشي چې امریکا پلووي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د سه شنبه په ورځ د خپل کابینې له مجلس نه مخکې د سنگاپور د تاریخي غونډې حالات نیغ په نیغه کتل.
د شمالي کوریا او متحده ایالاتو عالی غونډه اوس پیل شوله. ښایي زموږ د ټولو خلکو توجه سنگاپور ته وي. ما هم په ډېره مشکله تیره شپه خوب وکړ.
په جاپان کې د توکیو د اورګاډو په یو تمځای کې خلکو هڅه کوله چې د سنگاپور د تاریخي غونډې په باب نن د سه شنبه په ورځ ورځپاڼې واخلي. یوې ورځپاڼې د سنگاپور د غونډې په باب اضافي خپرونه ویشله.
دا چې هغوی یو له بل سره لاس ورکړ نو خلک دا تمه کوي چې دا لومړی قدم دی او هغوی به یوې پریکړې ته سره ورسیږي، خو ستونزې له دې نه وروسته پیلېږي.
یو بل اویا کلن جاپانی توموکی کینماتسو چې متقاعد دی د ولسمشر ټرمپ د عکسونو په لیدو یې وویل چې دا ډېر غټ قدم و چې واخیستل شو. په پیکینګ کې هم ډېرو عامو خلکو د دې تاریخي غونډې هرکلی وکړ. د بیمې د یوې کمپنۍ رئیس لیمنګډا وویل دا یقینا د چین لپاره ښه کار دی. موږ د ثبات او انکشاف ګټه هغه وخت لیدلی شو چې شاوخوا هیوادونه مو باثباته وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بشری حقوقو یو ډله پرون د سه‌شنبه په ورځ د ایتالیا د پلان په وړاندې چې د شپږو سو ډیر مهاجر هغه وخت د ورپرېښودو په ځای هسپانیې ته ولیږي احتجاج وکړو. پام وکړئ د رپورټ ته.
ټول ټال شپږ سوه او نهه ویشت مهاجر چې پکې څه د پاسه سل له مور او پلار پرته ماشومان هم سپاره دي د شنبې په ورځ د ایتالیا ایکواریس اوبو ته ورسېده. دغه له حده ډکه کشتۍ د شنبې ورځې رئیسې د مدیترانې په اوبو کې ګرځي. مرستندویو کارکوونکو ویلي دي چې د یو څو ورځو لپاره خوراک لري خو د مسافرو لپاره کافي ځای نه لري.
موږ د مهاجرو ته د درې ورځو لپاره کافي اوبه او خوراک لرو، خو په کښتۍ کې له هغه ډېر خلک سپاره دي. خلک د کښتۍ په مخ کې ویده کیږي چې بالکل راحت نه دي. هغوی ډېر کمزور شوي دي، ستړي او ستومانه دي.
ایتالیا غوښتنه کړې چې د مالټا کوچنی ټاپو باید دغه مهاجرو ته د ننوتو اجازه ورکړي، خو مالټا دا غوښتنه رد کړې ده. دغه کښتۍ د اروپایي اتحادیې او د ملګرو ملتونو څخه د مرستې د غوښتنو سره له پرونه راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نړیوالو اوبو کې ولاړه ده.
په پام کې ولري چې په دې کښتۍ کې 130 ماشومان هم سپاره دي. د رپورټونو له مخې هغوی لمر وهلي دي او سوځېدلي دي، دوی شکنجه شوي او ځورول شوي دي.
د اروپایي اتحادیې د تړون په بنسټ هغه مهاجر چې اروپا کې د پناه غوښتنه کوي باید هغه هیواد ته لاړ شي چې اول ورته ورغلي دي. هسپانیا کې د دغه کښتۍ تخلیه کېدل یوازې موقتي د حل لاره ده.
زه فکر نه کوم چې ایټالیا یا هسپانیا ستونزه ده، دا د یونان ستونزه هم نه ده، ستونزه اروپا ده. دا پریکړه باید اروپایي شورا ته په کلکه او پیاوړې طریقې باندې وړاندې شي، په دې معنا چې موږ ټول د دې ستونزې حل لپاره نه شو غورځولای.
په تیرو 15 کلونو کې 600,000 کډوال په کښتیو کې د ایټالیا سوایلو ته تللي دي او د ایتالیا اوسنۍ حکومت د نورو کډوالو لا خستو ډډه کوي.
موږ له اروپا نه غوښتنه وکړه د مهاجرو بوج وویشي او موږ یوازې مه پرېږدئ. د دې غوښتنې نتیجه دا شوه ځکه موږ د هسپانوي چارواکو څخه مننه کوو چې زموږ درخواست ومانه.
د اروپایي اتحادیې تړون د اروپا په جنوبي هیوادونو ایتالیا، مالټا او یونان باندې فشار اچولی ځکه اکثره کښتۍ چې د افریقا د شمال څخه د مدیترانې اوبو له لارې ځي د همدغو هیوادونو سوایل ته رسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 لوی سرنوال جیف سیشن غواړي د کورنۍ او ډلیز تاوتریخوالي د قربانیانو سیاسي پناه غوښتنه رد کړي. په موکړې په دې حقله د مایکل براون رپورټ ته زامن مومندي درته لولي.
د سیاسي پناه غوښتنې محدوده تعریف به بالقوه د لسګونو زرو کسانو مخه ونیسي چې غواړي امریکا ته په قانوني توګه راشي. سیشن د دوشنبې په ورځ ویلې حقیقت دا دی چې ښایي ځینې هیوادونه په دې کې ستونزې ولري چې په مؤثره توګه د ځینو جرمونو مخه ونیسي یا احتمال لري چې ځینې خلک د جرم قربانیان یا په خپله نشي کولی چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. لوی سرنوال جیف سیشن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The world will know what our rules are. And great numbers will no longer undertake this dangerous journey. The number of illegal aliens and the number of baseless claims will fall. I'm confident that's true. A virtuous cycle will be created rather than the vicious cycle.
نړیبا پدې پوښتې چې زمون قوانین څه دي او ګنشمیر خلک به دغه خطرناک سفر نور نکوي. د غیر قانوني خارجانو او د بی بنیاده اداو شمیر به کم شي. زه باور لرم چې دا رښتیا ده. د یوې ناوړه سلسلې په ځای به چې غیر قانونیت ته پراختیا ورکوي یوه نیکه سلسله به منځته راشي. سیشن وویل مهاجر د قانون د حاکمیت په تاوان د سیاسي پناه غوښتنې د سیستم نه ګټه اخلي او ویویلې د ده پریکړه به د ادعاو د اعتبار په باره کې د مهاجرو د چارو د قاضیانو د پریکړو لپاره پوره وضاحت ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په امریکا کې مسلمانان څنګه روژه تیروي؟ زمونږ همکار متی الله عابد په ورجینیا کې د روژې په میاشت کې جوماتونو ته ورغلی دی او دغه رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته دراورو.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله.
د امریکا د ورجینیا په اورډر سیمه کې د دارالنور په جومات کې خلک د روژې په آخري جمعه منځ ته را روان دي. د جماعت امام طیب فریغی چې یو افغان ځوان دی وای چې دلته د جمعې درې جمعې کیږي او پروژه کې د خلکو بیروبار نور هم زیات دی.
فعالیتای زیات اجدارم
منګ دلته د روژې په میاشت کې ځنګړي پروګرامونه لرو چې ټول مسلمانان هغه کمشران وی کا کشران سړی یا خزی او ماشومان ټول د کورنۍ سره دلته راځي او منځونه تراوی او روژه ماتي کوي.
د اوربج نه علاوه افغانان په ورجینیا ایالت کې په سپرینګفیلد سیمه کې د مدینه جمعه ته هم ورځي چې هلته هم د جمعه محتمم یو افغان ښاغلی جمال کاکړ دی. جمال کاکړ وایي چې دوی دلته پروژه کې د تراو ختم او د تهجد منځونو اهتمام هم کوي.
دلته ماشاءالله کورنۍ فامیلونه ټول راځي د وړو غټو سره زنانه مردانه او د دواړو لپاره ځایونه سهولتونه الحمدلله شته او تعداد تقریبا په روژماتي کې د دواړو خواته تقریبا د سیسل یو نیم سل کسان راځي. بیا وروسته په مانځه کې ماشاءالله زیات وي تقریبا درې نیم سو څلور سو کسانو پورې.
په مدینه جماعت کې د روژماتي په وخت افغانان د خپل کورنۍ سره ګډون کوي چې یو هم پکې امریکا ته تازه راغلی میرویس جمال صافی هم دی. هغه وایي موږ د راتګ نه مخکې تشویش درلودو چې دلته به روژه او نور عبادتونه څنګه کوو خو اوس ډېر راحت احساسو.
زما به دا مسج چې مونږ کله په افغانستان کې افغانستان کې به اکثره یا د ولایت په سره یا د قوم په سر باندې خبره کېدله. ما دلته الحمدلله مسلمانان د مختلفو ملکونو نه راغون شوي دي په مختلفو رنګونو باندې په مختلفو لباسونو باندې ټول په یو مسجد کې ودرېږي په یو ملا پسې او هغه خپل هغه عبادت کوي. یعنې دلته په عباداتو کې سړی کوایم تر افغانستان ډېر خوند کړی دی چې وګوري چې بارنه محیط یو شان او دنه مسجد محیط بل رقم یو هغه محیط خامخا یو ځانګړی لذت یو مزه لري.
امریکا ته په تازه راغل افغانانو کې زیاتره ډیر مصروف ژوند لري او د روژې په میاشت کې هم خپل کار او مزدوري کوي او په همدې جریان کې د روژې فریضه هم ادا کوي. د ننګرهار نه راغلی افغان ډاکټر شفیق قریشی وایي چې زیاتره وخت روژه ماتي په داسې وخت کې راځي چې دی په کار کې مصروف وي.
په مسافرۍ کې لږ دلته فرق کوي. هر سړی دلته مصروفه دی کاري د کار لحاظه. څوک د شپې د خوانه کار کوي څوک د ورځې د خوانه کار کوي. کله مونږ باندې روژه په لار کې راشي کله د کار په ځای کې راشي.
د امریکا په جماعتونو کې مسلمان هغه د هر هیواد د منځ او روزماتي په وخت کې په یو صف کې کینی او د یو بل سره په شریکه د دې میاشتې د فضیلتونو نه ګټه اخلي او د خپل وطن او خلکو لپاره هم دعا کوي.
روریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه سمګ د سارنی خبری خبرونه مو اوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي. د دری برخې خبرونه اوریدل مفاتې کوئ.